سلام شه دا مشال لیډیو د شاهین بنری ما او په دغه ساته خبري غړې کې ستاسو هر کلی کو ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه رنن په مهمو موضوعاتو سره پورنو تفسیر وړاندې کو او دمه د دې خبرو خیبر پختونخوا کې په وروستیو سیلابونو کې تر یو نیم سل زیات کسان تر اوسه لا درک دي. د عوامي نشتل ګوند سوري لاندې ټول ګوندیز غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې ده او د اروپایي کمیشن مشر ویلي دي چې دا به د یوکرین د ولسمشر سره د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له نورو اروپایي مشرانو سره د امریکا د ولسمشر سره ملاقات کوي. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې په وروستیو سیلابونو کې تر یو نیم سل زیات کسان تر اوسه لا درک دي چې حکومتي کارکوونکي او ځایي اوسیدونکو یې د لټون لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. د پی ډی ایم ای مشر اسپندیار خټک پرون د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي دي چې د صوبې په مختلفو برخو کې له 14 نیټې راهیسې په پیښو او سیلابونو کې د وژل شو شمیره 324 ته پورته شوې ده. په دغه اړه د ادارې یو ویان انور شهزاد مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په ځپلو شو سیمو کې امدادي هلې ځلې دوام لري.
ضلع انتظامیہ تھا پر مجموعی توگا سلور سوا 50 ملین روپے چکم لینو دا متاثرہ اضلاع تھا لے گلی شیوی دی چکم مر چوب لشیوی دا دا خیبر پختونخوا چکم کمپنسیشن پالیسی دا غی کمپنسیشن پالیسی مطابق بدا دی کورانو سر با مالی مرست با ہم کوری شی
پی ڈی میں وائی چی پا بونیر کے لگ تر لگا یو نیم سلاو پشنگلکی لزگون کسان رک دی چی دا لٹھون چاری دوام لری. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مونسون د بارانونو نوې لړۍ د نن څخه پیلېږي او تر 20 منټې به دوام لري. د ادارې په وینا د کشمیر او ګلګیت په ګډون د خیبر پختونخوا په دیر چترال سوات کوهستان شنګلا باجوړ مومند کوهاټ پېښور چرسدا نوخار او خیبر کې د تیزو هواګانو او تندر سره د بارانونو امکان دی. ویره څرګندېږي چې د بارانونو د نوې لړۍ او په شمالي سیمو کې د ایمالونو ویلې کېدل به د پنجاب او نورو میداني سیمو په دریابونو کې د سختو سیلابونو لامل شي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر الله تور پورې کړی دی چې وفاقي حکومت ورته د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره کم امداد نه دی رالېږلی. علی امین کنډاپور نن د سوات په سیدو شریف کې خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې د صوبې سره د 190 اربه روپو پانګې پرتې دي او د سیلاب ځپلو سره به هر رقم مرستې کوي. نوموړي وویل چې سیلابونو ډېر لوی تاوانونه اړولي دي او حکومت هڅه کوي چې په لومړي پړاو کې د خلکو ژوند خوندي کړي. د عوامي نېشنل ګوند د سوري لاندې ټول ګوندیز غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې ده. په دې غونډه کې سیمه کې د امنیت پر روانه وضع او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د ماینز او منرلز اکټ په اړه خبرې کیږي. نن د اسلام آباد په میریټ هوټل کې په دې غونډه کې د نورو ترڅنګ د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د قامی وطن ګوند آفتاب د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر محمد ابراهیم د قامی جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ د بلوچستان یوت فورم مشر حاجی لشکر رئیسانی او د بلوچستان نیشنل پارټي سنا بلوچ برخه اخلي. د کانفرنس شریک اعلامیه به ماښام 6 بجې اعلانېږي. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې 9 کسان وژل شوي او یو جوبل دی. ځایي پولیس چارواکي وایي چې پرون د مامزو سیمو ځینې ځوانان له تاندا ډیم څخه خپل کلي ته په ګاډي کې روانو چې په ریګي شینی خیلو کې ورباندې نامعلومو وسلوالو ډزې کړې دي. د ریسکیو یو یو دو دو ویان جواد افریدی نن په یو بیان کې ویلي دي چې په ډزو کې وژل شوي د 9 کسانو مړی د کوهاټ هسپتال ته رسولي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید ذمواري نه ده منلې او پولیسو د تل په سیر ویلي دي چې مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. او د اروپایي کمیشن مشرې اورسولا وان دیر لاین پر ایکس شبکه په یو پوسټ کې ویلي چې دا به د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په غوښتنه د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له نورو اروپایي مشرانو سره د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره وویني. هغې دا هم ویلي دي چې د یکشنبې په ورځ به وروستو په برسلس کې د زلنسکي هرکلی وکړي او په ګډه به د اروپאי مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه اوریدو او که د خبرونه تر پای را سره پاتې شئ نو نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې ځایي خلکو د وسلوالو په هلو ځلو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
بېګا شپې یادوله چې 23 کسانو په منډه بازار کې راډو سودا مودا یې وکړو میدان ته واوښتل.
په خیبر کې تعلیم چارواکي وایي چې سږ کال هلته د زیاتره سرکاري سکولونو نتیجې ښه راغلي دي.
په ډیسټریکټ خیبر کې ډېر ښه رزلټ راغلی دی. میجارټي آف سکولز چې کوم دي هغه 100% 98%.
او دا به هم وری چې د پاکستان او فقی حکومت د 15 کالو تیرېدو باوجود د قومي مالیاتي کمیشن اعلان ولې نه کړ.
ډېر ایشوز دي چې هغه باندې کله سندھ نه منی کله بلوچستان نه منی کله کے پی نه منی.
د سیمې نړۍ نوم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو در پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو څنګه چې په خبرونو کې واورېد په خیبر پختونخوا په بونیر کې سوات شنګلا باجوړ کې د سیلابونو بارانونو په نتیجه کې د مرګ جوبل شمیره زیاته شوې ده. اوس هم په دغه سیمه کې مرستندویا هلې ځلې روانې دي او نن د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور سوات ته هم تللی و نو په دغه اړه باندې تازه معلومات اخلو. دا وخت را سره لمنګورې نه زمونږ همکار نیاز احمد خان د ټلیفون په کرخه دی. نیاز ته ستړي مو شوې په خیر ډیره بنانا. نیاز خو راته دا وایي چې تازه څه صورت حال دی په سوات کې په بونیر کې او بل دادی چې وزیر اعلی منګورې ته ورغلی و نو هغه تازه څه ویلي دي او د حکومت لخوا د سیلاب ځپلو سره څه مرستې روانې.
بالکل د کم چې پی ڈی ایم اے د خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفاتو نظم اداره ده هغې نن سهار چې کوم بیانیه جاری کړو نو پای کې ویلي وو چې یاره 312 کسان چې دی نو په دې تېرو دوو ورځو کې په ملکن ډیویژن او خیبر پختونخوا کې دا وژل شوي دي یا مړه دي. دې نه دا شمېره وړاندې نوره سیوا هم وه بیا پرون چې دی نو سیوا ویلو خو بیا وی چې دا د ریسکیو 111 او بیا زمونږ هغه ډیټا یو ځای نه وه نو مونږ چې دی نو دا شمېره خو دا شمېره نور هم سیوا کېدی شي. دغه رنګ دوی ویلي چې یو سل او سد 500 نه سیوا ودانۍ په دې کې اړنګ شوي دي هغه چې دی نو مکمل تباه شوي دي. دې کې چې دی نو 150 کسان چې دی نو دا زخمیان شوي یا جوبل شوي دي. دغه رنګ سرکاري سکولونه بیا سرکاري ودانۍ پای کې چې دی نو تاڼي دي او ډسپنسرین دي یا هسپتالونه دي هغې ته هم زیان رسېدلی دی. دغه لړ کې پرون چې دی نو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور هغه بونیر ته تللی وو اولته کې چې دی نو هغه خبرې غونډه کړې ده. بیا نن چې دی نو هغه سوات ته راغی په سوات سیدو شریف کمشنر ملکن دفتر کې لویه غونډه بیا وروسته خبریالانو ته هغې وویل چې یاره مونږ کوشش کوو چې یاره دا 3-4 ورځې خلکو ته بیړنۍ مرستې ورکړو د هغوی ژوند بچ کړو. په دې کې چې ریسکیو ادارې دي په دې کې هغوی ویل چې ټولې ادارې پولیس پکې هم لګیا او کوم چې د اوبو ورکوونکي ادارې دي بیا ټی ایم ایس دي بیا چې کوم د دوی د پارټۍ کوم کارکنان دي ټول چې دی نو اوله هدف دا و چې یاره کوم خلک په مشکل کې نښتی دی د هغوی ژوند بچ کړو هغه هسپتال ته ورسو او دوایانې ورکو. صحافیانو دې سوالونو تپوسونه هم وکړل چې یاره د صوبایي حکومت سره دونه وسایل شته هغې ویل چې زمونږ سره 190 روپۍ دا زمونږ سره پنډ پروت دی او دا پنډ ما ایښود و د دې دپاره که داسې حالات راشي نو دا به زه ورکوم. ما ته چې دی نو دا وویل چې باقي حکومت تر اوسه پورې دوی ته اس نه دي ورکړي او دوی تمه لري چې هغه به ورته امداد ورکړي. بیا دوی دا هم ویل چې د نورو صوبو وزیر اعلیګانو د سره رابطې کړي دي سره خواخوږي کړې ده او د سره غمرازي کړې ده خو دا سره چا تر اوسه پورې مرستې نه دي کړي. خو دا دغه وویل چې یاره زه به دلته کې په سوات په بونیر کې خصوصا باجوړ مشال ریډیو اوریدونکو ته دا هم چې نن په سوات کې منګوره کې دغه خلکو چې متاثرین دي هغه سره احتجاج هم په دغه موقع باندې کړو چې دوی ته تر دې دمه هغه مرستې نه دي ملاو شوي، کوم چې حکومت دعوی کوي د دوی کورونه د درې ورځو راسې د خټو د کوم چې شګې دي باجران دي هغه ډک دي. په سوات کې چې دی په بینګوره ښار کې لوی تاوان شوی دی، خوړونه راغلي وو، نو پای کې چې دی نو ګڼ شمېر ودانۍ هغه ړنګ شوي دي، خلکو چې دی نو هغوی ته د اوبو کمی دی، هغوی ته د خوراک کمی دی، بیا چې دی نو د هغې لارې بندې شوي دي، اوبو لارې بندې شوي. دغه حال چې دی نو دا په بونیر کې هم دی، بونیر کې چې دی نو د ټول نه سیوا مړي چې دی نو هلته شوي دي، او اوس هم چې دی نو راوبېسي چې هغه تقریبا 200 ته هغې مړي رسېدلې دي. خلک دغې باندې هم ګیله کوي او دغه سیدر تازه صورتحال له دوی چې موږ په ټوله صوبه کې بیړني حالات اعلان کړی دی، او موږ کوشش کوو چې خلکو ته زیات نه زیاتې اسانتیاګانې ورکوو، مرستې ورکوو. په دې مشکل بیا پکې دا هم ویل دي چې عامو خلکو ته چې هم تاسو د دغه مشکل کې چې کوم خلک دی هغوی سره مرستې وکړي، د هغوی سره کار وکړي، ځکه چې حکومت سره وسایل شته خو دومره زیات نشته دی چې اوس هر یو کور ته یا هر ځای ته ورسي.
ډېره مننه عظمت خان د معلوماتو لپاره، خو ورځ دل غواړم.
مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوردونکو څنګه چې واورید، خیبر پختونخوا بونیر او نورو ضلعو کې سیلاب ځپلو سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي، خو ډیر د مرستندوی ادارو کارپوهان وایي چې د دې هلو ځلو د دې د پاره چې خلک ته فایده وچته کی پکار ده چې د هلې ځلې دې کې کوارډینیشن او همکاري ډیری. په دغه موضوع باندې د خالده نیاز راپورو.
د پی ڈی ایم ای مطابق سیلاب نه تر ټولو زیاته بونیر ضلع متاثر شوی ده، چرته چې اوس پورې 209 کسان وژل شوی دي او ځینې کسان لا هم د ملبینا لاندې پراته دي. پی ڈی ایم ای وایي سیلاب لوجی مختلفو ضلعو کې یو سل یو کم شپېته کورونو ته هم زیان رسیدلی دی چې پکې 2 شپېته په مکمل توګه اړنګ شوي دي. د بچا خان ټرسٹ ایجوکیشن فاؤنډیشن مشر ساجد دویزی مشال ریډیو ته ویلي د دوی اداره سیلاب ځپلې سیمو کې نه صرف امدادي کارونه کوي، بلکې خوراکي توکي او نور ضروري سامان هم استولې دي.
ډېر ارګنایزیشن دي، په درځنو نو ارګنایزیشن راغلي دي، هغه خپل همت کوي، کار کوي، خلک په خپل انفرادي حیثیت کې هم لګیا دي کار کوي. البته یو سیس ده چې د کوارډینیشن کمې ښکاري، ځکه چې دومره خوراک را روان دی چې هغه خرابیږي یا اقدار ته بیا نه رسي، نو د دغه کوارډینیشن ډېر سخت ضرورت دی. او دغلته د حکومت هم یو رول جوړیږي چې هغه کم از کم دومره وکړي چې د دې دا افرټس دي د تنظیمونو او د خلکو هغه کوارډینیټ کړي او دا په ښه توګه سره په ډېر افیکټیو او افیشنټ طریقې سره خلکو ته ورسي.
د سوابي فخر امام د خیګړی په نامه د یو تنظیم غړی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې فخر امام اوی د دوی د تنظیم 15 سلوی غړي د اگست په 14مه بونیر ته ورغلی وو، چرته چې خلک ملبینا راوستو کې مرستې کړي.
بارون چې کوم ځای کې لګیا او شاول او دا ماشینري لګیا او دا اغه نه برا چې وړو کې کله لري، نو اغه کلی نه چې کوم نه برا اغه ته هي اغه چې دلته مې هي ماشینري لاندې راغلي. اغه ځای کې 18 21 21 کسان چې نو
د تنظیمونو سره سره عام اولس، سماجی فعالانو او استادانو هم د سیلاب ځپلو د پاره امدادي هلې ځلې پیل کړې دي. د مردان عبدالولي خان پوهنتون استادانو خپل د یوې ورځې تنخواه سیلاب ځپلو ته د ورکولو اعلان کړی دی. د عبدالولي خان پوهنتون استاد ډاکټر سهیل خان وایي 1 کروڑ روپۍ راجمع شوی، سیلاب ځپلې سیمو کې به سروې کوي چې خلک کومو سیزنو ته زیاته اړتیا لري، هغې نه پس په امدادي کارونه پیلوي.
اوس موږ یو ټیم جوړ کړو، هغه ټیم چې دی نو هغه کې زموږ ملګري هغه چې هغه د بونیر دي چې هغه لاړ شي اول ته سروې کوي، او الته چې کوم ضرورتونه دي د خلکو هغه موږ ته ووایي، او بیا موږ د هغې مطابق د هغه پیسو که توکي لګي او که سامان لګي او که خوراک لګي او که تعمیر کېږي او که نقدیت ورکولي، نو چې هغه موږ وکړو.
بلخوا د پی ډی ایم ای ویان انور شهزاد وایي سیلاب ځپلې سیمو کې امدادي کارونه دوام لري. دی وایي سیلاب نه متاثره خلکو سره به مالی مرستې هم کولی شي.
پی ڈی ایم ایل اڑخه چکم دې کسانو ته راشن او دې سره سره چکم دې نو غیر خوراکي شیزونه چکم دې هغه ورکړی شوی دي چې لی انتظامی ته په مجموعي توګه سلور سوا 50 ملیون روپے چکم دینو دا متاثرہ اضلاع تا لے گلی شیوی دی چیز تر سر دی امدادی کا روایو کی دی لم لیٹ دی نکی یو زر تر سر دی متاثرہ کسانو تا دی امدادو رسی دین علاوہ چکم مر چوب لشوی دا دا خیبر پختونخوا چکم کمپنسیشن پالیسی دا غی کمپنسیشن پالیسی مطابق بدا دی کورانو سر با مالی مرست با ہم کوری شی
دا مسمیاتو محکموائی دا باران دا لڑائی با تر یوشتم اگست پوری دوام لري چې لرستي پی ڈی ایم ای د متعلقه ضلعو انتظامیو او ادارو ته د الرټ اوسېدو هدایت کړې دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو، نن د عوامي نشتلګون د سوري لاندې د اسلام آباد په میرټ هوټل کې ټول ګوندیزه غونډه کیږي. په دې غونډه کې په سیمه کې د امنیت پروانه وضع او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د ماینز او منرلز ایکټ په اړه باندې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو خبرې کړې دي. تفصیلي له اسلام آباد د راشد خټک پر راپور کې.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند په قرباتوب د یوې ټول ګوندیزې غونډې ته بیا په 18 اگست وشوه. د غونډې ګډونوالو د حکومت او واکلرونکو ادارو نه غوښتنه وکړه چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د امنۍ مخه ونیسي او په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د غونډې قربا د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وو. غونډې ته د وینا په وخت د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې قانون پلي کوونکې ادارې نه امني او جرمونه ختمول غواړي، خو هغه تور ولګو چې استخباراتي ادارې جرم ختمول نه غواړي بلکه کاراولی غواړي. خغه ویل، نن که بجاور ته ګوره که وزیرستان ته ګوره، زمونږ هر ورځ جنازه پورته کیږي. مونږ په بجاور کې په یوه ورځ اتیا او سل جنازه پورته کړې دي او دا سلسله تر اوسه دوام لري. په وزیرستان کې هر ورځ جنازه پورته کیږي. په کور تو غندې ولګيږي، خزه او ماشومان پکې مړ شي، شهیدان شي، بیا پوز ورته وایي چې دا مړی مونږ ته راکړی او د ورثانو په زور اقرار اخلي چې دا ترګر وو. ورثان ورته وایي چې دا په کور راکټ لګېدل دي، د خزو او ماشومانو د ترګرۍ سره څه کار دی؟ په خپل کور کې ناستو سمبر چل کې خونې وژل شوي. په غونډه کې د پیپل ګوند مشري همایون خان او نیر بخاري کوله. د قومي وطن پارټۍ نمائندګي افتاب احمد خان شرپا وکړه. د جماعت اسلامي د وفد مشري پروفیسر ابراهیم کوله. د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ مشر محسن داوړ او د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ مشر خوشحال کاکړ هم غونډې ته وینا وکړې. د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ صوبایي صدر اشرف فوتی د غونډې په حق له مشال رډیو ته وویل،
سیاسي جماعتونه او ټول چکم افراد اشخاص لغې په دې باندې ډېر سخت خواشینی وو چې هر ورځ دلته اپریشنونه کیږي. دلته کې یو خود ساخته ترګری جوړ کړل شوی ده او دغه د دې علت دا دی چې دا وطن د وسایلو، قدرتي وسایلو نه ډک دی او په دې اپریشنونو ترګری په پلمه باندې دوی زموږ وسایل لوټي، زموږ وسایل وړي او په دنیا جهان باندې خرڅوي. نو په دې والی سره خو دا زما په خیال چې ورال دا یو موقف د ټولو سیاسي جماعتونو راغلی.
په غونډه کې د متحده قومي موومېنټ، بلوچستان عوامي پارټۍ او بلوچستان نېشنل پارټۍ د غړو نه علاوه د مزدور کسان پارټۍ او مجلس وحدت المسلمین استازو هم ګډون وکړو. د عوامي نېشنل پارټۍ د ځوانانو عمرو مشر طارق افغان د غونډې په اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
مطالبه به دغه یی چې ټول سیاسي پارټۍ من په دې باندې متفق کوله کله څنګه چې په خیبر پښتونخوا کې بدمنی روانه ده، دهشتگردی روانه ده او دغه دهشتگردی د اغه پیز حمید او داغی د ملګرو د طالبانو د ریسټلمنت د وجنه جوړه ده چې داغی نن په باجوړ کې کم اپریشن شروع شو. دلته دا خبره مو شوا چې دا اپریشن شروع کول خو خپل سره لوازمات چې اپریشن شروع کیږي نو داغه مخ کې خلکو ته د وستو د پاره ټیم ورکړي، ترانسپورټ ورکړي، داغه د ریسټلمنت د پاره.
تر دې وړاندې عوامي نېشنل پارټي په پېښور کې هم یو جرګه کړې وه او په سیمه کې د ناامنۍ ختمولو لپاره په 23 اگست د اسلام آباد په لور د امن لاریون کولو پریکړه هم کړې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په بجوړ او نور قبایلي ضلعو کې د وسوالو پر ضد د پوځي عملیاتو وروستو د دیر په سیمه کې هم خلک د وسلوالو د هلو ځلو په اړه باندې اندېښمن دي. د کوز دیر ځینې امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغلته یو نیم سل مطلوب وسلوال بیا ورغلی دي، خو د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات کیږي او داسې عملیات به نه کیږي چې په نتیجه کې خلک د خپلو کورونو نه بې کوره شي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو.
د کوز دیر یو استخباراتي چارواکي د اگست په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې کوز دیر ته 150 مطلوب وسلوال بیا راغلي دي او په کار ده چې مقامي خلک د دوی سره د مرستې کولو نه ډډه وکړي. تیره شوی اونۍ په بر او کوز دیر کې په پولیسو وسلوال بریدونه هم شوي دي چې پکې څلور پولیس سرتیري وژل شوي او شپږ پکې جوبل شوي وو. د کوز دیر د میدان یو اوسیدونکی وکیل لیاقت علی خان وایي د باجوړ د پوځي عملیات وروسته د کوز دیر په بیلابیلو سیمو کې ځینې وسلوال په نظر راغلي دي چې په وجه یې خلک ډیر اندېښمن دي.
بیګا یو مرګري سره ناسوم چې پرون بیګا شپه یادوله چې 23 کسانو په مونډه بازار کې راډو سودا مودا یې وکړو میدان ته واوښتل او نو په میدان کې تقریبا د تیر شوي هفتې نه زه په ځای باندې دیوسه کنفرنټیشنز کیږي. دوه درې شپې مخکې د پنکوټ د واقعې وشوه. د پنکوټ د واقعې په شپه باندې زمونږ لاجبوب تر وتوي په یوه کې کیجوالټی وشوه او عوام چې دینو عوامو هغه بهر ته د تګ او یا آی ڈی پیز جوړېدل ذهني طور هم نه دي تیار او مالی طور هم هغوی ریسورسز وسره دومره نشته دی چې هغه بیا دغه ټول خپل علاقې خپل کلي دا پرېږدي او لارډاون ډسټرکټس ته شفټ شي.
په کوز دیر کې د وسلوالو د راښکاره کېدلو وروستو د اګست په 14مه د کوز دیر په خال ګوپلم کې د سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو یوه جرګه هم شوې ده. په هغه جرګه کې د دیر سیاسي او قومي مشرانو خپل ژمنه بیا تکرار کړې ده چې په خپل علاقه کې به د وسلوالو د فعالیتونو ملګرتیا نه کوي او نه به په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو کولو اجازه ورکوي. د عام ولس پر رنګ بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا پرابلل شویو جرګو او احتجاجونو کې هم بیلابیلو سیاسي ګوندونو په پراخه کچه د پوځي عملیاتو کولو مخالفت کړی دی. خو د پېښور د ژورنالیزم څانګې استاد او شینونکی ډاکټر عرفان اشرف وایي سیاسي ګوندونه تل د پردې شاته د اسټبلیشمنت د پالیسیو حمایت کوي او هم په دې وجه چې د نارامۍ او پوځي عملیاتو په ضد ولسی پاسونونه کیږي نو زیات خلک پکې ګډون کوي.
د دې جنگ خپل معاش ته، د دې جنگ خپل سیاست ته کوم څه مونږ دا مسلسل روان دا او په دې کې دا پارټیانې صرف عوام ته داخلي زمونږ تاسو سره ولاړ یو کله داسې ګامونه پورته کول شي سکم کې د دې عوام ستونزې خپلې ستونزې وګړي نو دی په شاش د دې دوه سوبو ګورننس اسټابلیشمنت په لاس کې ده. دا پارټیانې همیشه کوشش کوي بیا عملی ګامونو ته خبره راشي دی به اسټابلیشمنت خلق سپورٹ کئی اسٹیبلشمنٹ کاسٹ سپورٹ کئی ولارڈ کے اسٹیبلشمنٹ سرے.
بلې خوا ته پوځي او حکومتي چارواکو په بیا بیا ولس ته ډاډګیرنه ورکړې ده چې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې به د ولس خیال ساتل کیږي او دوی ته به هیڅ زیان نه رسي. پا په دغه اړه د اګست په 18مه د کوز دیر تیمرګری په سکاوټ چاونۍ کې د کوز دیر قومي مشرانو او فعالانو د پوځي چارواکو سره په روانو امنیتي حالاتو خبرې کړې دي. په دغه اړه یو استخباراتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، مشال ریډیو ته وویل چې د پوځ لوړپوړو چارواکو په دغه غونډه کې ځایي مشرانو ته ډاډګیرنه ورکړې ده چې د وسلوالو په ضد به هدفي کاروایانې کېږي او د دیر په سیمه کې په لویه کچه د پوځي عملیاتو ګنګوسې بې بنیاده دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګري شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګري شئ.
په خیبر کې تعلیم د سانګې چارواکي وایي چې سکه للتا د زیاتره سرکاري های سکولونو د نهم او لسم سلانه نتیجې 90% نه هم پورته راغلي دي او د تیر کال په پرتله سک کال زیات زده کوونکي پاس شوي دي. د دې وینا ده چې دا ځل دوی پر سخت سار ساتلی وو او په بیا بیا د سرکاري سکولونو معاینه او دورې کړې دي. تفصیل د فرحات شینواری پر راپور کې و.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډاکټر شیر زمان مشال ریډیو ته وویل چې سږ کال دوی د سرکاري سکولونو نتیجو نه مطمئن دي.
تر کومه پیری د ایس ایس سی 2025 اینوئل ریزلټ تعلق دی نو په ډسټرکټ خیبر کې ډېر ښه ریزلټ راغلی دی. میجارټي آف سکولز چې کوم دي هغه 100%, 98%, 99%, 97%, 96% ریزلټ شو کړی دی. بنیادی وجه دا رو چې کم ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر او هغه ټیم دی هغه څومره چې سکولز دی هاي او میډل دی تھارو لکه مطلب ریګولرلی وزټس کړی دي.
نو موډي ویل چې د تعلیم محکمه افسرانو او ورسره ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټی په نوم د تعلیم د څار ادارې په شریکه د دې سکولونو دورې کړې وي او هلته د استادانو او زده کوونکو د حاضرۍ او کار په بیا بیا معاینه کړې وه.
شیډول به وته ارینج کولو چې پاغه کې به منتلی او ویکلی ټیسټ وو او همدا غشن تیم سی کیوز ټایپ ټیسټ به وو, سبجیکټیو به وو, ابجیکټیو به وو. او چې کم ماشومان به لګه هم ایشوز وا په ټیچنګ لرننګ پروسس کې هغه به فوکس کول او غوله به ښه کافی ټیک ټاک ټایم ورکول.
د خیبر ضلع د باډي او تن محمد شفیق پردی بیا وای چې په پرایمری کچه باندې د سکولونو حالت لانه ښه شوی او پکار دی چې ابتدایي زده کړو ته هم پام وکړل شي.
په د پرایمری سکولونو چې کوم دي په هغو کې د سهولیاتو ډېر فوقدان دی او هغه له د سهولیاتو ورکولو ضرورت دی ځکه چې سکولونه ټول خراب شوي وو. اوس هغه سکولونه هغه پرایمری سکولونه نو هغه له د فرنیچر د بلډینګ زیاتره سکولونو بلډینګ د فرنیچر او په ډېر داسې سکولونه دي پرایمری د ور باندې هغه د فیمیل سکولونه او یا د میل سکولونه چې هغه کې پوره شته په مسافرې نشته.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وای چې په دې ضلع کې ټولی خواوشا 200 تعلیمي ادارې فعال دي چې په دې کې یوازې سلویختو پورې سرکاري های سکولونه دي او چې کوم سکولونه پکې په تیره بدمنۍ کې وران شوي وو په هغې کې شپاړسو پورې بیا رغولي او د 500 نورو سکولونو تعمیراتي کار هم په اخیري مرحله کې داخل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ.
لمشال ریڈیو سره اوسئ.
اوردونکو هم دې سره د روانې خبرونې نیمه تر رسیدلی وو. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. په خیبر پختونخوا کې په وروستیو سیلابونو کې تر یو نیم سل زیات کسان لا هم لا درک دي چې حکومتي کارکوونکي او ځایي اوسیدونکو یې لټون ته دوام ورکړی دی. په داسې حال کې چې طوفاني بارانونو په خیبر پختونخوا کې درانه ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي، د موسمیاتو څانګې د بارانونو د تازه چپې خبر ورکړی دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د مونسون د بارانونو نوې لړۍ د نن څخه پیلېږي او تر یوویشتمې نیټې به دوام لري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی تور پورې کړی دی چې وفاقي حکومت ورته د سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره کم امداد نه دی کړی. علی امن کنډاپور نن د سوات په سیدو شریف کې خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې د صوبې سره د یو سل نوي ارب روپو پانګې پرتی دي او د سیلاب ځپلو سره به هر رقم مرستې کوي. د عوامي نېشنل ګوند د سوري لاندې ټولګوندیز غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې ده. په دې غونډه کې سیمه کې د امنیت پر روانه وضع او د بلوچستان او خیبر پختونخوا د قدرتي وسایلو په اړه خبرې کیږي. د خیبر پختونخوا په کوټ کې د نامعلوم واستوالو په ډزو کې اووه کسان وژل شوي او یو جو بندي. پولیس وایي چې پرون د محمد زو سیمې ځینې ځوانان لتان د ډیم څخه خپل کلي ته په ګاډي کې روان وو چې نامعلوم واستوالو ورباندې ډزې کړې دي. تر اوسه پورې چا د برید ذمواري نه ده منلې. او د اروپایي کمیشن مشر پر ایکس شبکه په یو پوسټ کې ویلي دي چې دا به د یوکرین د ولسمشر په غوښتنه د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له نورو اروپایي مشرانو سره د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات. دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو چارو ترازو د بهن نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د بدني سزاګانو پرته له قانوني بهیر عدلي او قضایي مراجعو ته د لاسرسي او د قربانیانو او د غیله کورنیو ملاتړ پرته ترسره کیږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې دغه سزاګانو قربانیان په ځانګړې توګه خزه په عام محضر کې له وهلو ټکولو وروستو په ټولنه کې له غیر انساني چلند سره مخ کیږي. تفصیل په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بدني سزاګانو د دوام او په ځانګړې توګه پر ښځو د پایلو په اړه اندېښنه ښودلې، یو شمېر افغان مېرمنې او نجونې چې له طالبانو د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي وایي له هغو بدو پېښو وروسته چې دوی تجربه کړي په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي دي. د دې ډلې ویدا سادا چې په خبره یې لیوې ترخې پېښې سره مخ شوي ازادي راډیو ته وویل:
ما هم از دخترها تصمیم گرفتیم که بازم تظاهرات کنیم و مسیر خودم مشخص کردیم. زمانی که ما از پلیس سوخته میخواستیم حرکت کنیم،
مو د نجونو یوې ډلې پریکړه وکړه چې اعتراضونه وکړو او خپل لاره مو مشخصه کړه. کله چې مو له پلیس سوخته نه غوښتل حرکت وکړو، لیوه تم ځای بل ته غوښتي نه وو چې طالبانو موږ محاصره کړو او ځینې نجونې یې رینجر ته پورته کړې. همدې وخت کې د دوی یوه ټوپک زما په شا کې ډېر سخت ولګېده او دا ګزار دومره سخت و چې فکر مې کاوه چې زما د ملا ټول هډوکي مات شول.
نوموړي وایي چې که څه هم هغه مهال د پیښې له ځایه په تیښته بریالی سوه، خو وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخ سوه.
او حادثه به حد میاندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود. ای که ما کلا یک مدت تحت تداوی دکتر بودم.
دې پیښې پر ما ډېر ژور او منفي اغېز وکړ. زه د ډېرې مودې لپاره تر درملنې لاندې وم. هغه روحي فشار چې ما تجربه کړی و او وهل ټکول مې تېر کړی و، زغمل یې راته ډېر ستونزمند و، ځکه زه یوه نجلۍ یم او د ټولنې سبب ویونکې.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې چې نه یې غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، ادا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د بشپړ حجاب په اغوستلو سره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا نیول سوې وه. دې زیاته کړه چې له دې پیښې وروسته اوس د خپلې کورنۍ له ناوړه چلند او د خلکو له خبرو سره مخ ده.
بعد از او هر چند که من آزادم شدیم تا فعلا مجرد نکدیم که دوباره بیرون برم، به خاطر که هم فامیل به چشم مقبارت برم میبینه.
که زم لاغی و روستا خوشی شو هم خوبی همیده و تلو هیت کلا جرات نکاو، زکه هم می کورانی ده حقارت بسترگرات گوری او هم مو حقا گواندیان چیز مونگ دنیولو پر محل حال تا حاضر و خبری سرکوی.
د همدې لپاره ز خپل کور کې کاملا زندانی شوی یم.
دا خصه په داسې حال کې د طالبانو د تاوتریخوالي او د دوی پر ژوند د ویجاړوونکو اغیزو په اړه خبرې کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې بدني سزاګانې له قانوني پروسې، عدلي او قضایي مراجعو ته لاسرسي او د قربانیانو او د دوی د کورنیو له خوندیتوب پرته ترسره کیږي. دغه سازمان د شنبې په ورځ د اګست په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو سزاګانو قربانیان په ځانګړې توګه ښځې په عام محضر کې له وهلو وروسته نه یوازې له تاوتریخوالي او سزا سره مخ کیږي، بلکې په ټکو یې ټولنه کې له غیر انساني چلند، تبعیض او سپکاوي سره هم مخ کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز د طالبانو له حکومت غوښتي چې سمدستي دې دغه کړنې چې دوی مجرمانه بولي پای ته ورسوي او بشري حقونو ته د درناوی او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې وخت له راستنېدو وروسته د طالبانو حکومت د خپلې لومړنۍ دورې په څیر جسمي یا بدني سزاګانې او عام اعدامونه بیا پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د اگست په 9مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په تیره یوه میاشت کې په ټول افغانستان کې پر یو اتیا نارینه او ښځینه وو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې پلي کړي دي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند هم رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي وو چې په تیرو څلورو میاشتو کې په 22 ولایتونو کې پر 340 کسانو چې دوی متهمین او مجرمین بللي وو تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي، خو حقوق پوهانو، د بشري حقونو مدافعینو او نړیوالو سازمانونو دا سزاګانې غیر عادلانه بدلي او استدلال یې دا دی چې افغانستان کې نه د ډیموکراتیک نظام مشروع اساسي قانون سته او نه هم یو خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې د معتبرو بنسټونو تر څارنې لاندې فعالیت وکړي. بلخوا د یو شمېر هغو کسانو کورنیو چې د دوی په خبره بندیان، شکنجه او پدرو وهل سوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د سزاګانو د تطبیق لپاره نه قوانین لري او نه هم تورن ته د دفاع او مدافع وکیلانو ته د لاسرسي حق ورکول کیږي.
دا مشال رادیو ده.
ورځو د افغانستان خوست ته چې په تڼۍ ولسوالیو کې لسګونو خلکو په یاد سیمه کې د خونکو د خارګوټي د سړکونو او لارو د هوارولو په شر کې برخه اخیستې ده. د لوی پکتیا په قامونو او خیلونو کې اشرونه اوږده تاریخ لري او هغه درانه کارونه چې د لږو خلکو له توانه پورته وي د اشرونو په واسطه ترسره کیږي. یاد شر چې د تڼیو خاروالی سره په ګډه ترسره شو، شګه او د کار وسایل خاروالی او د لاس د کار برخه پکې ولسونو پر غاړه اخیستې وه. نجیب الله لوخیل نور معلومات راکوي.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ښوونکو د خارګوټي لسګونه اوسېدونکو د دې سیمې د سړکونو او کوڅو د هوارولو او یو بل لوري ته د لښتیو او د اوبو د کانالونو د کیندلو لپاره اشر کړی دی. دا اشر چې د تڼۍ له خاروالۍ سره په ګډه پلار اچول شوی، خاروالۍ په سړکونو د شګې د اچولو او نورو خامو موادو د تابعیه مسؤلیت اخیستی، خو بیا د لاس کار او خواري ځایي اوسېدونکو پر غاړه اخیستې ده. د اشر یو ګډونوال خون کې امیر جان مشال راډیو ته وویل،
مخکې وخت کې به چې کله په دا وطن کې وره او شو دا وطن ډېره پستا خوره لري، ډېر سپینګیری به چې په داند تلل پر تو به شول چې به پښې او خوښ شول چې به ورنی نه خوښ شول. یس الحمدلله د شاروالۍ په ملي راګه د خلک په همکارۍ سره دغه اولین ځل دی چې په دې سره کې د شګه اچول کیږي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی نورولی جان هم ورته خبره کوي او زیاتوي دوی حاضر دي په ټولنیزو خدمتونو په ځانګړي ډول اشرونو کې برخه واخلي.
په دغه نمبر کې موږ ډېر په تکلیف یو، ډېره مننه چې موږ ته په دا سړک نه شګه تالا کړه چې مټار خار یې هم به کې به و کنه سره د به رجال د منشه تلای چی کړو. یس دغه کې چې موږ ته دغه شګه په مو چولا ډېره بهترین کړو شه چې موږ سمره خپل واسه کوماک وی کړای شي بندګي کوماک وی کې وسره.
د تنوی د خون کو خارګوټه او حکومتي او پلاني سیمه ده چې اوسیدونکو له خاروالۍ او نورو اړوندو ادارو په یاد سیمه کې د ټولو خاري خدماتو د برابرولو غوښتنه کوي. یو ځای مشر محمد الله وویل،
پاینده کې د دولت نه شروار صاحب نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ د سړکینه په اساسي ډول جوړ کی پخای کی لختي ویلر ته وکني او دغه سره خاري خدمات چې موږ په دولت لري په نقشه کې لکه جماعت مکتب د خدماتینه باید دولت تر تسر سره کی او جوړی کی په اساسي ډول ورته.
بلوری ته د تڼۍ ولسوالۍ د ښاروالۍ مسؤلین د اشرونو د دود راژوندي کول او په ټولنیزو خدمتونو کې د ولسونو همکاري یو ښه ګام بولي او زیاتوي. د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې دوی لپاره نور خدمتونه هم په پام کې لري. د تڼۍ ښاروال عثمان حیدر وویل
مونږ دغې نه یو هدف دام دی چې مثال هغه ولسي اشرونه راژوندي کړو. الحمدلله ځوانان تاسو ولدل ډېر ځوانانو مونږ سره دغه سړک کې لګیا دي. انشاءالله مونږ په هنداره تلونکي کې د خرګوټي د پرانرو پلانونه هم لرو، د مارکیټ د ډیزاین نقشه کور راغوندی، د پارک ډیزاین نقشه کور راغوندی. انشاءالله یو کور مو دا راغون کړی دی چې دغه کوم نمرې چې پتې دي د پوره ټولو ته یوه نقشه ډیزاین کوو. انشاءالله دا خرګوټی به په منظم شکل فعالیږي او انشاءالله دغه به د خیس یوه ښکلاوي او خاصتا د تڼیو به یوه ښکلاوي.
د یادونه ورده په خو وخت کې د خوست قومونو د سرحدي تړو، حکومتي باغونو، پوځي چوړیو او کلاګانو د جوړولو لپاره هم په اشرونو کې برخه اخیسته. خو اوس وخت کې عموما د لار او سړکونو د هوارکاری، د نیالګیو د کینولو او اوبولو، همدارنګ د ښارونو او نورو ټولګټو تاسیساتو د پاکولو لپاره اشرونه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په خبر ضلع کې وکیلان او د مدني سازمانونو فعالان وایي چې په کار د قبایلي ضلعونه ایکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن په نامه قوانین ختم کړل شي. دوی وایي چې دا قانون د بشري حقوقو پر ضد دی او پاکستان د آئین د ځینو مادو سره متصادم دي. په دغه اړه باندې تفصیل د فرهاد شینواري په راپور کې.
په 2011 کې د پاکستان حکومت پخوانی فاټا او ملکنډ ډیویژن کې د ترګرۍ مخنیوي او وسلوالو پر ضد کاروایانو لپاره امنیتي ځواکونو ته د لا نورو اختیاراتو سپارلو لپاره د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن په نوم یو قانون عملي کړی و. قانون پوهانو، ځینې سیاسي ګوندونو مشرانو په هغه وخت کې هم د دې قانون عملي کولو مخالفت کړی و او دوی ویلی وو چې دا د پاکستان آئین او بشری حقوقو پر ضد دی. قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی مشال ریډیو ته ویل چې ایکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن کې امنیتی ادارو ته لامحدود اختیارات ورکړل شوی او د دې لاندې د خلکو بشری او آئینی حقوق پامال کیږي.
بجای د دې چې د پاکستان د آئین بنیادی ڈانچے یا د آئین دغه آرټیکلو خیال پکې وساتلی شي چې په پاکستان کې به داسې قوانین نه جوړیږي چې د آئین د بنیادی اصولو خلافی او یا د اسلام د بنیادی اصولو خلافی. نو دا په هر معنی باندې د آئین د اصولو هم خلاف دی او د اسلامي اصولو هم خلاف دی.
موډي ویل چې د ایکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون لاندې یو ملزم په سلرشت ساته کې دننه نه عدالت ته وړاندې کیږي او نه هم یو ملزم د خپل سزا خلاف اپیل حق لري او دا د پاکستان د آئین د مختلفو مادو پر ضد کار دی.
سیټیزن ته په عدالت کې بیا د خپل دفاع یا د خپل صفایي موقع ورکول دا په آئینی اصولو کې هم راځي او دا په اسلامي اصولو کې هم راځي. نو دا ټول تصور پکې نشته، بلکې د دې په ضد باندې هغه ته د اختیار ورکړی شوی دی چې تاسو د دهشتګردۍ په مت کې یا کوک چې دا شک پکې دی چې مشکوک سره تاسو نیولی شئ، تاسو یې ته غیر معینه مدت پورې یا تر دریو میاشتو پورې ساتلی شئ او د دې په بابت به تاسو نه لکه څوک عدالت یا کوم اداره تاسو نه تپوس نه کوي ته جواب دی نه.
په خیبر ضلع کې بشري حقوقو لپاره کار کوونکي فعال منظور پردی ویل چې دا یو شمیر بشري حقوقو تنظیمونو مسترد کړای
بغیر سوارنټا نیولې کیږي او دا د ډېرې مودې لپاره چې هغه کمې سنټرې دي هغه کې هغه ساتل شي چې په دا باندې انټرنیشنل هیومن رایټ واچ، امنیسٹی انٹرنیشنل او نور انسانی حقوق ادارو دا قانون مسترد کرے دے چونکہ دا انسانی حقوق سرا متصادم دے، دا غیر انسانی دے، غیر شرعی دے او باید چې دا قانون ختم کړی شي.
په 2013 کې د فاټا خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پاس ایکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن نومي قانون ختم شو. خو بیا په 2019 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت حکومت بیا عملی کړ. پاغه ورځو کې بیا پیښور های کورټ دغه قانون د ایډوکیټ شبیر گیګیانی په درخواست د آئین پر ضد وګرځولو، خو صوبای حکومت پرې په سپریم کورټ کې سټی آرډر یا عبوری امر راواخیسته. وکیلان وایي چې دا قانون وس نه یوازې په قبایلي سیمو کې بلکې په بندوبستي سیمو کې هم کارول کیږي. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت سرکاري وکیلان ویلي چې په دې موجوده بدمنۍ کې دا قانون عملی کول اړین دي، او د پیښور های کورټ پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج شوې او په دې باندې سټی آرډر یا عبوری امر اخیستل شوی. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اورئ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په تیرو 15 کلونو کې د قومي مالیاتي کمیشن اعلان نه دی شوی، د اقتصادي چارو پوهان وایي چې مرکزی حکومت نه غواړي چې صوبو له ډېرې پانګې ورکړي. دوی زیاته کړې ده چې د صوبو ترمنځ هم د وسایلو په ویش اختلاف رامنځته کیږي، نو ځکه NFC ایوارډ نه دی اعلان شوی چې ورسره پرمختیایي هلې ځلې هم اغېزمنې شوي دي. شبیر جان نور معلومات راکړي.
د اقتصادي چارو پوهانو په وینا د ټول ملک سلور وانو صوبو د وسایلو نه چې کم آمدن او ټیکس مرکز ته جمع شي، هغه بیا صوبو کې د باده او د نور حالاتو په کتو په بنیاد د ټاکلې شوې فارمولې لاندې ویشل کیږي. دغه قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ وایي دا چې ولې په کم اسبابو تر اوسه پورې شوخه 15 کالو کې نوې NFC ایوارډ نه دی اعلان شوی، او تر اوسه هم هماغه د کال 2013 هم NFC ایوارډ چلیږي. نو په پیښور کې د جنگ ورځپاڼې مشر خبریال ارشد عزیز ملک چې په NFC او د صوبې په نورو مالیاتي امور لیکل کوي، د نوې NFC ایوارډ نه اعلانولو علتونه ښایي چې یو خو مرکز نه غواړي ځکه صوبو ته غټه برخه بیازي، بل د صوبو ترمنځ هم یو والی نه وي.
دا شونه چې کم دي دا صوبو کې مینځ کې بیا اتفاق رائے پکاري، خو لکه مونږ دا ګورو چې ډېر ایشوز دي چې هغه باندې کله سندھ نه مني، کله بلوچستان نه مني، کله KP نه مني، نو دغه وجه یې چې دا اوس پورې دې باندې اختلاف دی. اوس دا پکار خدا دی چې لکه ټولو صوبو کې اوس زمونږ خیبر پختونخوا هم دا خبره کړې وه چې زمونږ NFC ایوارډ کې حصہ زیاته شوی دی، لکه هغه حصہ کې مونږ ته چې کوم دا مرج فاټا دا مونږ ته آبادی کې راغلی دی، نو دا هغه چې کوم حصہ دا 3% دی هغه مونږ ته نه ملاویږي. نو که زمونږ 14% راځي نو مونږ هغه سره بیا 17.5% به زمونږ جوړ شي.
دا چې صوبو ته په کم قیمت کې او څومره فیصده برخه د دې اووم مالیاتي کمیشن ایوارډ لاندې ورکول کیږي، نو نوموړی زیاتوي
دې ټیم کې وفاق سره 42.5 NFC کې چې کوم ټوټل دی کنه زمونږ جمع کیږي پیسې، صوبو سره 57.5 دی. او دا خبره داسې شوې وه چې هر 15 کالو پس دا صوبو حساب زیاتیږي او دا مرکز به کمیږي. هغه اوس دوی دا سوچ یو دا دی چې دا صوبو نه دا لږ کم کو، بولې چې وفاق سره دفاع هم دی او قرضې هم دي، ور سره چې کم دی نور معاملات هم دي. خو بیا صوبو کې چې کم دی آبادی باندې 82% ورکو، غربت او پسماندگی چې کم دی 10.3% دے، بیا چې کم پیسې جمع کیږي محصولات هغه باندې 5% کئی فارمولے کې ریوینیو ایریا چې کم راځي کنه باز دای کې کم جنا دا جمع کیږي، نو هغه 2.7 دے. اوس صورتحال دلته دا دے چې بلوچستان ته 9.09 ملایويږي، خبر پختونخوا ته چې کم دے 14.62 ملایويږي لګیا دے، بیا سندھ ته 24.55 دے، پنجاب ته 51.74 دے.
دا چې اوس په مرکز کې ته پاکستان مسلم لیگ نن حکومت ته نو دوی به اوس په دې بابل څه کوي؟ نو خیبر پختونخوا صوبای سملې کې د یاد ګوند زنانه غړي صوبې شاهد وای چې په سملې کې هم او د خپل ګوند مشرانو سره به دا خبر پورته کړي چې نوې NFC ایوارډ اعلان کړي، او وای په دې اړه به قرارداد هم وروړي.
مونږ به دا سفارشات خپل مشرانو ته مخکې وایو چې هغه امیر مقام سه په ټولو په دې باندې مخکې کار په سملې کې په ستګه کې وکړي. اوس مونږ به خپل دغه باندې به قرارداد هم پاس کړو چې بدی دي هغه او شی خپل صوبې کې به مونږ به خپل باندې پیښ کړو. البته به اولی
NFC ایوارڈ چې کم دی د دې دوباره چا سونه حصہ دا سونه ورکول
کول دی کم لیول دغه ور کول دی حالات مطابق تګرانی په حساب د هر سم مطابق ادا وکړي.
دا ونه چې راهیند پاکستان لمغه هر 15 کال پس په د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ اعلان کیږي، ځکه د هر ایوارډ 15 کال میاد بی خو له په اخیری ور ان اف سی ایوارډ په کال 2010 کې راغلی وو او شوخه 15 کال تیرې دورسته هم لانه مالیاتي کمیشن ایوارډ نه اعلان شوی. دا پاکستان صدر او مرکزی حکومت دغه اوم اعلان شوی ایوارډ هر 15 کال لپاره غزبی. دغه شنن کی غوښتنه کوي چې تیر 15 کالو کې لوی بدلون په صوبو کې د دې په آبادی کې او په مالی حالات او تنظیمي امور کې راغلي دي. او بیا په خصوصي توګه د تلسم آئینی بدلون وروسته ګڼ شمېر محکمې او وزارتونو صوبو ته تللي دي چې زموږه خود هغوی دي خو پنګي وته هغه شان نه ملاويږي. او په خاصه توګه خیبر پختونخوا کې ونور قبایلی ضلع هم مرګډي شوی دي. نو باید دغه نوی مالیاتي ایوارډ اعلان شي چې د صوبو مالی انتظامی ستونزې د دې له وجې چې کوم راپورته شوی دي تر سهده راغونډ شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.
د کوهارت ګل افریده لومړی خزه دا چې په سیمه کې د خزو د پاره د ډرایوینګ سکول پرانسته دا وایي چې په پیل کې بعد ټولنې لخوا ورته ستونزې را مخته کېدې، ولې اوس ورسره خلک په خپل لوڼه او خویندې داخلوي چې ډرایوینګ زده کړي. د نوموړي په وینا شپږ کاله وړاندې دغه سکول پرانسته دی او تر اوسه پورې 300 ښځو ته ډرایوینګ ښودلی دی. د نوموړي سره خالده نیاز خبرې کړې دي، راځئ چې دا واورو.
ما ته دا ضرورت دسې راغلی و چې ما سره اسلام آباد کې دوه ګاډي وو، ما بچی وړه وو، او جوړی کېم دماکې شوې ډېرو خلکو ته یاد دي. نو هغه ټایم ما دا افسوس وکړو که ما سره ما ډرایوینګ زده وای، ما سره لیسنس وای، نو ما به خپل بچی ګاډي کې کېنولی وای. زه به هم کوهاټ ته لاړه وای. ډېر خلک په خپل ګاډو کې ووتل اسلام آباد نه. عموما غزه کې نو سیټ ته کېناستلو بچو سره.
سوائی لیکن چکل مشکلات راشی نو بے اگر ٹائم کے خلق نہ جی خپل دم نوی اغام پٹی کی چرے دا گو ماں نے چکار بگار ہوا چاہیے. خیر الحمدللہ ما ہسبینڈ سپورٹ ہو مال تک لے سس وا خستلو بے ما خپل بچی سکول تا پک اینڈ ڈراپ کر کولو اگے نہ بعد بے ما تلا ہن شوق پیدا ہو شے جرے دا لے سس وا خستے دا زپ دی بند کار ہو کم انسٹرکٹر جوڑا شما. نو کلا ما معلومات وکول تا ما ٹیسٹ ویر کلو دبئی کے نو الحمدللہ ٹیسٹ ما او کش ولو غزه ما شپاره سکاله ډرایوینګ کړه دا انسټرکټر او ما سره دام یو ریکارډ لچ مو سره اونلی لوکل خلکو یعنی غزي ولا عربیانه ورکی وي.
کوهټ کې تاسو د خلنه او په کم سوچ باندې د ډرایوینګ سکول پرانیستې ده؟
چې زه کله دل تراغ لما نو به ما دایره دا وکړه چې زه به اوس دا سکول د ځای کوهټ کې خلاصوم چې د ځای ما خپل علاقې ولا خلک خپل بچي دا چې دنو سیفٹی سارا رول اینڈ ریگولیشن سارا گاڑیز دا کی دا سیفی بلوم دونا سیفی نو کار دز ہے ما شروع کرو کلا ما خپل کور پا اسلام آباد کے دا ٹولو ویرو چھے تر خام خا کا سکول کو لوائے خو اسلام آباد کی کو لاؤ کا لیکن ما یلو چھے نا دز ہے چھے کلا ما کو لاؤ کو الحمدللہ دیر خال کو ماشاءاللہ ما تا سپورٹ کرے دا ہو ویلکم کڑی دیا ہو ویرو دشی کا میں ہو کو ہاٹ کے چھے دا تاسو اخلاص کو سکول و تاون تا سرا دا یت کی سم تاون وی موږ در سره کو. نو الحمدللہ چې ما یو هغه افس کې 5 کال تقریبا 3.5 کال مې تیر کړلو او اوس ما شفټ کړی دا د ځای کې بل نو خاص تر زم پورا حال مونږ ولې دا الحمدللہ څوکم رچی ډیر خپل افس دا.
آیا د ټولنې د خلکو لخوا د تاسو مشکلات مخې ته راغلي دي؟
کله ما سٹارټ کړی او نو چې کم زنه به مونږ غاډه تیرې دو نو خلکو غدا وای دی چې خزه گاډه چلای خزه گاډه چلای نو ماته به دوره غساره تلا چې یا الله دو کې بدا شعور کله رسی خزه کو جهاز چلای ہاں جہاز په اسمان کې وړه وای هر یو کار کوي آرمی کې کار کوي پولیس کې کوي مزدوری کوي رکشا چلای به دل تک گاډی تا ویری یی مشومان مشومان جن کې الا کان چې لارې کې لو لو به کوي هغه مو وای دی چې خزه گاډه چلای نو وس الحمد اللہ چی آغا شے نشتا دا ویلے چی مو پا دیہاتو کیم ٹریننگ ویر کو دیہات والا خزم رچی د زین لیسه سی واخستل نو هغه مسلین الحمدلله رفته رفته شعور به رسی ټولو کې کنه شروع کې چې څوک هم قدم د اوسم د سی جینې کې رسی چې مو پہله جینې کې یو چدار وتی د فیلډ ډرایوینګز نه کولای تم
اوس پوری تاسو سمره خو ته ډرایوینګ خو دلې دی
لیڈیز چې دی تقریبا 2-300 فیمیل چې دی نو هغه اوس پوری لیسه واخستلو ما په خپل کور کې ټول انګین دی دونه خپل ګاډي چلای
سرچینا
د خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی د اگست په ومه اپر وزیرستان په محسود وزیرستان د بدلولو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. له دې وړاندې جنوبی وزیرستان یو ځل لوا چې وروستو په کوز او بر وزیرستان کې وویشل شو. پر دغه موضوع زموږ همکار عمر وزیر د سرنکار او لیکوال ډاکټر محب وزیر سره خبرې کړې دي. راځئ چې په شریکې وو.
کچرته مونږ د جنوبی وزیرستان د شمالی وزیرستان د وزیر شمیرا په دې کې اچو نو په بندو کې چې کوم دومیل یا بکاخیل دانیخیل یا دا خلک پراته دي یا مامنخیل دا په بندو کې هم ډېره غټه آبادي د وزیر پرته ده.
بالکل بکاخیل دي چې په شوال کې
دا شپېته زره چې مونږ یې سابو کنه دا د ټولو وزیرو او په شمول د مسعودو او د وزیرو آبادي سابو مونږ دا ده. پدې کې عثمان زئی ځان له ډېر سره او دا په جنوبي په شمالي کې په تقسیم په بنیاد نه دي شوی بلکې دا خو د خلونو خپل یو تقسیم را روان دی او دا تقسیم د احمد شاه ابدالي په وخت کې چې کومه سرشمېرنه شوې وه نو په هغه کې ډېر شپېته زره تقسیم شوي دي. نو جنوبي وزیرستان یا شمالي وزیرستان چې کومې انتظامي ډانچې جوړې شوې دي دا خو وروسته د انګریزانو په وخت کې شوي دي.
خو زما بنیادي سوال هم دا و چې دغه ډانچه چې یو ډانچا و او دا بیا تقسیم وشو څنګه تاسو وایئ چې احمد شاه ابدالي په وخت کې دغه شوې ده نو دا په کوم بنیادونو باندې وشو زما سوال هم دا و.
انګریز چې لکه دلته فارورډ پالیسۍ په بنیاد راتلو نو هغه په خپل د چې کوم دلته علاقې و نو هغه ته د ایجنسیانو شکل ورکول نو هغه کې د دې انتظامی امور سره مخ و. یو جنوبي شمالي وزیرستان چې کوم دی دا ډېره غټه رتبه لري دا د یو ډیپټی کمشنر یا په هغه وخت کې مثلا د پولیټیکل ایجنټ په کنټرول کې به راتللو جوګا نه وه. بل دا هم وه چې په ټوله پښتنه سیمه کې انګریز ته زیاتې مسلې جوړې کړې وې یا زیات ریزیسټنس مزاحمت کېدو باقاعده مسلح مزاحمت کېدو نو هغه د وزیرستان په سطح باندې کېدو خصوصا د چې کله د ملا پوانده دا سټرګل شروع کیږي نو په دغه ځای کې انګریز یو خو په بانا د دې چې ګنی دا ډېره غټه رقبه لري نو مونږ یې کنټرول کولای نه شو نو مونږ دوه ځایه لکه دا تقسیم او انتظامي شي. بل دا هم وکړل چې وزیر مسعود په میاس کې د چکم د وزیرۍ یا د مسعودۍ چکم شاملات دي غرونه دي کیسې دي قبیلوي نفسیات دي په هغه کې په یو بل پسې چې دا کومې خبرې جوړېږي ټوکې ټاکل نو انګریز دې ته هوا ډېره زیاته ورکړه او د درې مسجد دا کیسه چې کومه وه دا بنیادي ټول انګریز ډېر په هوا کې لکه مثال هغه چې کله خبره کوله نو مونږ د درې مسجدو سره کې نو مونږ د درې مسجدو سره خبره نو کوشش یې دا کولو چې وزیر د هغې نه مایوس کړي. دغه سیز بیا هغه تقسیم نور مضبوط هم کو او اوس پورې هم د وزیر د مسجدو چې کوم مستقل هغه یو برید را روان دی د ذهنونو کې دننه یو خو په ښکاره په ځمکه د بل په ذهنونو کې چې کوم برید دی نو هغه برید ردام هغه د انګریز د ملا په وانده د مزاحمت نه وروستو او انګریز د خپل مزاحمت د اشارولو دپاره بل غریزه علاقه وه حقیقت کې هغوی ته مشکلات هم وو نو هغوی غوښتل چې مونږ وړه وړه دا یونټو کې تقسیم کړو چې مونږ یې ښه کنټرول کولای شو.
پر روانو حالاتو کې چې دلته دغه سیمو کې د ځایي خلکو په وینا ناامني چې کومه دې زیاته شوې ده آیا دا به د دفاع کې د یووالي کې یو خنډ وي؟
خنډ خو خامخا جوړیږي ګټه د دې نه بنیادي طور چې کوم بهرنی قوت وي هغه اوچته وي. په تاریخي تنظر کې کوم وګورو مسجد وزیر دی نو دوی ته خو ما په خیال په تاریخي تنظر کې د دې هیڅ ضرورت اډو نه چې دوی د خپل جداګانه قبیلی شناخت یو ضرورت محسوس کړی دی. خو که دوی محسوسوي دا د دوی حق دی. خو د دې نقصان چې کوم دی لکه اوس دا دی چې که چېرته په ناف وزیرستان کې چې اوس تاسو د عثمانزی په شکل کې یو اتحاد وینئ او هغې مظاهره په دسو کلونو کې ډېره په تیزۍ سره د عثمانزی د جرګو په شکل کې وینئ د هغې د اتنونو په شکل کې وینئ نو هغه سیس ته که اوس دلته په عثمانزی کې شامل 2000 داوډ راپاسېدل او هغه ووایي چې نار پرې خزوم یم نو دا د داوډ وزیرستان نوم شي نو د دې دا تقسیم به نورم زیات شي او د دې ګټه به چې کوم دلته ضرورت دی د بدامرۍ دپاره د اتحاد د بیرونی سازشونو دپاره د اتحاد د اندرونی مسایلو دپاره د اتحاد نو هغې ته خو توان رسي.
زه نغمه یمه، زما مشال راډیو ډېره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.